په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړا کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد او
نن سهار په بنو کې د یو دکان مخې ته د خکړل شوو بارودي موادو په چاودنه کې دوه کسان وژل شوی دي. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جاسونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی او د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. د خبرونو تفصیل د پولیسو په وینا نن سهار بنو تانه په حدودو زندي اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخه ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې دکاندار دل نماز او چنګچی رکشا ډرایور شمس الرحمن وجل شوې دي. پولیس وايي نږدې 15 کیلوګرام بارود د غلطه کې خودل شو وو. دغه د بنو لری پرتا اف ار لکی او اف ار جانی خیل سره پرتا سیمه ده. د بنو پولیسو یو چارواکي خواجه مشال ریډیو ته ویل
چې د خپل دکان کولاو کونه د خندق سرای ورته آی ډی شخه کړی و. بم ډیسپوزل ولدا خبره کوي چې تقریبا 5 کیلو بارود بلک بګو چې د تمبو د اصل چتوره نو هغه ورته سوې ده. نو دا چن چې ډرایور شمس الرحمن مردا او دل نواز خپل دکان
تر اوسه د پیښې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان نړیوال ایرلاین پی ای ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جاسونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوې او د تیر ورځې راهیسې د پی ای ای شپاړس پروازونه خپل منزل ته رسیدلي دي. د پی ای ای ویان دانیال ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وی سره خبرو کې وویل چې امکان دی په راتلونکو ورځو کې د پروازونو سلسله په مکمل توګه بحال شي. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان نصر الله پریدین مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولتا مجبور کړی دی چې دغه خبره نه ده. د زیاتوی
طالبندی وغیرہ کا پی ای مینجمنٹ خپل کړی وی مګر مو خبر نه یو طالبندی خو سره کړی نه و مو خو سر یو سٹرائیک کړی را خلکو له اپیل کړی را چې تاسو پی ای پرایویټایزیشن نه غورو نو تاسو دې درنه کې شریک شو. مطالبات چې تر کومه پورې نوی پورا شوی ته هغه پورې بدای سٹرائیک جاری وی.
د پی ای ای ملازمینو د دې ادارې د شخصي کولو د فیصلې په ضد د تیر میاشتنا په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د نرسانو اتحادی ینګ نرسز اسوسییشن د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړي چې په دې اړه د یادې اتحادی د سوات ضلع مشر وقار خان تیره ورځ په منګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل. زیاتره د ښځو نرسانو چوکۍ خالي پاتې شي خو حکومت پرې سړي نه برتي کوي. نوموړی زیاتوي
567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي. مونږ خو مطالبه دي چې په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه مونږ درکې. لکه ګوره ضرورت هټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسییشن دړه کور کړی ک چیرې غوښتنی ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړی. بلخوا صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار په لسنیمو بجو د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ پر وړاندې چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والی ویان نبی الله پیرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې امنیتي او یا حکومتي کسان موجود نه وو او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي خو لا یې هم ورته خپله پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا میرکل نن د ترکی انکارې ته رسېدلې ده. هغه به د ولسمشر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ملاقاتونه کوي. یورپی یونین وایي دا د ترکی اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د شام د مهاجرینو لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشی کولو پر سر تختونکو ته شپږ ملیونه ډالره تاوان ورکړی دی چې په پاکستان کې تختول شوی وي. تیره ورځ ریسپیکټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د تختونکو سره دغه خبرې د چک ریاست امنیتي کونسل لخوا شوې دي. د چک دغه زده کوونکي هانا همپلووا او انتونی خراتسکا د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او ایران د پولیسو نږدې په بلوچستان کې وتختول شوې. له دوو کالو د بندي کېدو وروسته د تیر کال د مارچ په 28مه د چک حکومت د غنجونو پراګ ته د رارسېدو خبر اعلان کړ. نن سهار د شمالي کوریا یو غشتي کشته د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته د واخته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نو وروسته بیرته خپل حدودو ته واپس شو. دا پیښه په داسې حال کې مخترغلی چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړی کچې ته رسیدلې دي. د دینه یو ورځ وړاندې شمالي کوریا د لرې فاصلې د یو راکټ تجربه وکړه او پکې یو سیاره یا سپوشمکۍ خلاته یوړه. دې ګام د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. جنوبي کوریا، جاپان او امریکا داسې ګڼي چې دا په پټه د میزایل یوه ازموینه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د خوشا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کیږي چې دوی به د یوې 12 منزله ودانۍ د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. دغه ودانۍ دوه ورځې وړاندې د زلزلې له وجې غورځېدلې ده. او تیر ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په دوو رنزونو میچ وګټو او دویم لوبه کې کوټا ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په درو وکټو میچ وګټو. نن بعد د لاهور کلندرز او کوټا ګلیډیټر ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیگ دغه لوبه بعد د 23 فبراير پورې په دوبۍ کې روانه وي. او اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال د رابیا اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپیه او 80 پیسې او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیه او 80 پیسې او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې او په 28 روپیه او 50 پیسی. یو افغانی په یو روپیه او شپږ شپېته پیسې او په یو روپیه اته شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات 21، بنو کې 23 او په کوټه کې 24 وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی اے پروازونه په جزوي توګه بحال شوي، د دغه ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارمندانو احتجاج لا هم دوام لري.
مطالبات تر کومه پورې نوی پوره شوی هغه پورې به دا سټرایک جاری وي.
افغان حکومت له طالب وسلوالو غوښتي چې له مخکنیو شرطونو پرته د امن خبرو ته حاضر شي. د سیمه ایزو چارو پوه بیا د افغان طالبانو په لیکو کې اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو له قوي ډلو سره وشي.
هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
او د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه بې کوره کړل شوي خلک د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې.
زنه خارلا منتا وشت افغانستان علاقہ دو پاکستان حکومت نه مشتا اس قسم امداد نه دی ملو شوی.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای چارواکي وایي د جازونو د تګ را تګ لړۍ په جزوي توګه بحال کړي. بلخوا د همیادې ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کوونکي کارمندان وایي حکومت د دوی پر ملګرو کار ته د حاضرېدو لپاره ډول ډول فشارونه راوړي دي. هم د دغو احتجاج کوونکو په خبره چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د قامی ایئرلاین ویان دانیال ګلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای هړتال کوونکو مظاهرینو د دفترونو تالابندي ختمه کړې ده او امکان دی چې پراتلونکو څو ورځو کې به فضائي اپریشن په مکمله توګه بحال کړي شي. د نوموړي وینا وا چې د خالی په ماسخوتن د اسلام آباد هوایی ډګر نه او تیر ماسخوتن د لاهور هوایی ډګر نه پروازونه په جزوي توګه بحال کړي شوي دي.
تالابندي ختمه کړې شوې ده او دفترو ته د خلکو تلل شروع شوي او تر سوچ د پروازونو خبره ده نو هغه په جزوی توګه بحال شوی او تقریبا شلو پورې پروازونه د مختلفو هوایی ډګرو نه خپل منزل ته رسیدلي او زموږ کوشش دی چې زر تر زره فضایي اپریشن په مکمله توګه بحال کړي شي. موږ ټولو ملازمینو ته ویلي چې تاسو خپل وظیفو ته راشئ. پی ای ایس تاسو اداره ده او هر ورځ ورته په کروڑونو روپو نقصان رسی، نو د دې ادارې په بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د دانیال ګیلانی خبرې په ترڅ کې د پی ای ای د ملازمینو مشترکه ایکشن کمیټه ویان نصر الله افریدی وایي چې نه خو دوی دفترون ته تالی لگولی وی او نه یه چوک پا زورا پا هرتال کولو مجبوره کردی دی.
طالبندی وغیره که بیایی منجمنت خپلا کردی وی نغیره مو خبر نیو طالبندی خو مصره کردی نوا مو خود صرف یو استرائک کرده را خلکو لما اپیل کرده را چه که تاسو بیایی پرایویتیزیشن نغارو نو تاسو ده درنه که شریک شو. مطالبات چه ترکوما پوری نوی پورا شوی تا اغا پوری بدا استرائک جاری وی. ایویر از تقریبا 140 فلایتون ری ایکی که چلور فلایتون و چلیگی نغیره مطلب دا شو چه فلایت آپریشن شروع شو نه نشو شروع ده جزونه انجینیرینگ کلیرنس نا بغیر دا ورال شوی.
نصر الله افریدی په حکومت دا تور ولګو چې د پی آی ای جازونه په غیر د معاینه الوزول کیږي او که څه قسمه بد پیخه را مخې ته شوه نو ذمہ وار به حکومت وي. خو دانیال ګیلانی وایي چې دا ممکنه نه ده چې په غیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړي شي.
د یو جاز قیمت په ملیونونو ډالر وي او داسې نه وي چې بغیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړي شي. داسې ممکنه نه ده. په پی آی ای کې چې کم ډایرکټران دي دوی د فضایي اپریشن سارنه کوي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې بغیر د معاینې جازونه الوتو ته پریږدو.
یاد دی وی چې د پی آی ای ملازمینو د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د تیرې میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه ملکی او غیر ملکی پروازونه ودرولي وو. دا دې هم یاد وی چې د روانې میاشتې په دویمې نیټه په کراچۍ کې د پی آی ای ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې له خبردارانو سره په خبرو کې زیاته کړه طالبان باید د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کینږدي. د نوموړي په وینا کله طالبانو سره خبرې پیل شوې نو د هغوی پر غوښتنو ورسره بحث کیدای شي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي.
افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه ورمورس په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری وو. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شی جون هم ګډون پکې کړای وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
روزونکو د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه چې د رواني میاشتې تر پای پورې به افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړل شي. په داسې کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان حکومت د ټولو مخالف وسلوالو ډلو د شاملولو پر خبره ټینګار کړی دی. دا چې په افغانستان کې دا مهال کومې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او دا هم چې له کومو ډلو سره مذاکرات به د سولې لپاره ګټور وي، دې پوښتنو ته د جواب موندلو هڅه منور شاه په دې رپورت کې کړې ده.
د تیر خالی پورز په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په حق لا دریمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی وو. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالف او وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري، خبريال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلی وي د کتب دفتر 2012 کال کې د خلاصې دو وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت کې دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاس په نامه، یو د عبدالله محاس په نامه. دته یو بل غون منځ یو شورای مجاهدین دی او ته یې هیڅ خلاص پانې تقسیم کړی او بیا رښتو نورم را پیدا شوې. دا غدې دومره زیاتې موثرې یا ولې او دونه مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدای. دا غیره
هلته د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسف زی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول با ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړکې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خوشته چې هغه په دواړو ډلو کې شامل نه دي، هغه ملا اختر محمد منصور هم نه مني خو هغه د ملا رسول په ډله کې هم نه شامل شوي. خدای دې چې هغه انفرادي حیثیت هغه سره کې خبرې وشي نو بد به نه وي، خو هغه ډېره فایده نه کوي. د هغه په وجه باندې داسې دزبندي به هم ونشي یا به هغه مؤثره وي یا به کسه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات قومندانان دي، جنګیالي دي، علاقه منځ د هغې قبضه ده، د قطر دفتر چې دی، سیاسي دفتر، هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میشت طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. دې ته په اشاره سره د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای که څه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي هغه به دا وی چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډالر راولي کټول لري راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دغه خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان کوم مشترک ډول باندې طالبانو مذاکراتو ته راځي نو دا به یو بهتره عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په دې صلاح شوې چې د رواني میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د بکخیل او جانیخیل قبیلو خلک وایي د پوځي عملیاتو لوجې په خپلو کورونو پرېښودو ته اڑکل شوی خو په خبره چې هغه مرسته چې د سیمې نورو کډوالو ته ورکړل کیږي دوی ورڅخه محرومه پاتې کړل شوی دي. دغه کډوالو د ستونزو حال د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې
دا ضرب عذاب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نورو خلکو په سیر د شوال سیمې خلک هم بې کوره شوي چې زیاتره د غلطادنیم قبایلي سیمې باکاخیل او جاني خیل آباد دي. دوی وایي شوال کې د عملیاتو او هوایی بمبارو له وجې دوی د سیمې کډوال شوي خو دوی لا د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړل شوی او نه هم ورسره مرستې شوی. د جاني خیل قبیلې سره تعلق لرونکي ملک محمود وایي یو لوری ورنه په شوال کې د سر د پناه ځایونه وشو کولی شو او دلته هم در په در ګرځي.
مشتره په دواړه طرفینه باندې زیتای لګیا دی هاکه په شاول باندې دی او که په سین تنګه باندې دی. هم زن خال لا منته وشته افغانستان علاقه دو ور خو زن خال دا سه په لره لره علاقه بندر بدل شول په یو یو لاګ باندې خې خالی لاره کری پرې کړلې. پاکستان حکومت نه مشته ایس قسم امداد نه دی ملو شوی.
د شوال اوسیدون کې بهر وزیر مشال ته وویل شوال نه هم د خپلو کورونو نه شړلی شوی او اف آر بنو کې هم خپلو کلیو ته نشي لیږلی چې دغلته هم د دوی سیمې د لټون عملیاتو په وجه خالی دي.
په شوال کې خو زر کوره ځونی خیل دي او زر کوره بکې خیل دي. آی ډی پیس چې کیم سټیټس تای نه دی روکړی شوی. مشتار قسم مشکلات دي نم کور شته دی خو بس ژوند دی تیروي. هیڅ کاروبار دا و چې زن غذا یم او د غره لرګي هم کړل خرڅول دم مزدیرا و کورینار تڑانگ کڑا لار چشای دل تم کورینا بیا غینار وستلی سنتانگا کچ د میش کیم کورینا دی د زونی خله د بکه خله غینا وستلی و ای ڈی پی اس غا نر کوي سٹیٹس.
د شمالی وزیرستان شوال خلکو د غستون ز پاړه موچکلا د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجن کامران افریدی نه و پختل نو دوی و وایل کس هم دغه خلق د سیمه وتلی خو په خپل تللی چې دولت ورته امر نه دی کړی. لہذا چې کله هم په شوال کې د عملیاتو په وجه ورته دولت د سیمې خلی کولو امر وکړي نو د کډوالو حیثیت به ورکړل شي او مرستې به یې هم جاری شي. د شوال خلک غوښتنه کړي چې دغلته روزانه د عملیاتو او هوایی بمبارونه د دوی ځاني مالی توانونه روان دي نو د سیمې په پرېښودو مجبوره دي سو دولت ته د دوی مشکل ته پام وکړي. د یادونې ده چې جاني خیل او باکاخیل قبیلې په شمالي وزیرستان کې په شوال او نیم قبایلي سیمو کې په ورغړ کې آباد شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په باجوړې جنسا کې وسلوالو د غسیمې یو سلو وس کولونه اړنګ کړیو چې لاغو څخه اتنوي بیرته جوړ کړل شوی دی. د سیمې د یو شمیر کلیو اوسیدونکو وایي چې د ماشومانو لپاره لا هم د زده کړو بندوبست نه دی شوی او دا چې هغوی بې تربیه لویږي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
دا باجوړ یو سل اولس کلی دا سات هم د کوم سرکاري وړو کې یا لوی سکول نه محروم دي چې د دغه کول زده کوونکي یا خو سبق نه وای او یا بیا د لرو پروتو سیمو سکولونو ته ځي. په ګرد ایجنسی کې یو سل او سکولونه وسلوالو ړنګولي هم چې پکې اتنه سکولونه بیا جوړ شوي. ولی په نهه سکولونو د بیا آبادی کار روان دی. د هغه سیمو چې پکې سکولونه نشته ولس وای چې ډیر خفه کیږي چې ماشومان بې تعلیمه لویږي. باچازاده حیران د تمنخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وای
په دې کې سکولونه شم نو هغه داسې سکولونه دي چې یا د خان یا د ملک په قبضه کې دي. باغی کې غوا تړلې کېږي زیاتې او خپل غم خادي ورپ کې کېږي او چې کومو کې سبق ویلې کېږي نو هغه بیا د نش برابر دي. لکه په سلو کې یو یا نی په دې باندې موږ د انتظامیه سم ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او دلته چې کوم زمونږ وسته او رسیدن شوی دی ایجوکیشن افسر ته نو موږ دا خبرې کړې دي خو دلته په دغې باندې عملي ګامونه نه دي اخیستي شوي.
فضل حکیم خان د ارنګ تحصیل وسیدون کې دي او هغه نه مې وپوښتل چې ماشومان سبق نه وای نو بیا څه کارونه کوي؟
داسې مثاله ده چې کوم ماشومان سکولونو ته نه ځي، هغه مخامخام په ځای ساتي، چې سکول نه ګړې به ساتي، په ځای به ساتي، تر د بازار کې هغه پولې خرڅوي، بس دغه کارونه کوي نو چې خپل بچی سړي سبق نه وي، چېرته دغه راټولوي د کباډ راټولوي یا پولې خرڅوي، دا ماشومان ټول زمونږ بچي دي، براو باندې موږ خبر نه دي او سکولونه شته.
بلخو ایجنسی ایجوکیشن افسر اسلم خان وایي چې له بده مرغه وړاندې سکولونه ځینې ولسته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی، چې کوم ځای ضرورت وو هغه ځای کې نه و جوړ.
115 کمرې به ان شاء الله په دې روانه میاشت کې جوړیږي، هر څه هغه فنډینګ لګیا دی بس موږ ته کیږي. او ما یو نوی پروګرام د ډایرکټر صاحب سره ډیسایډ کړی دی، دا کوم دی چې دا سکول نشته، دلته زه سنگل سکول ټیچر دا کومه یو ټیچر بول ورکم او کار و پیراوان کم او حکومت ته به دې ریکمینډیشن ولیکم چې به ما ته پدې دې نو کې سکولونه پکار دي. موږ جی دا سکولونه د ماشومانو د سبق د پاره جوړو، نه چې د خلکو د نوکری د پاره جوړو.
خود د پوینه چې پراتلونکو کې به هر هغه ځای کې سکول جوړول شي چیرته چې اول سروي وشي چې ضرورت شته دی او کنه، او که ضرورت وي نو تعلیمي اداره به پکې قائمه ول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ځایی یا بلدیاتي حکومتونو جوړېدو شاوخوا 9 میاشتې شوي، خو د خلکو دغه منتخب استازي وایي چې دوی ته لا هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دغه ادارو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت د دوی ستونزو حلولو ته پام نه کوي، چې په خبره په ترڅ کې د دوی کارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې دغه مسله له وزیر اعلی سره شریکه کړي او دا چې ضربه په دغه لړ کې اقدام وکړل شي. له پیښوره د شبیر رحمت جان رپورټ اورو.
دا نوخر کاکا صاحب یونین کونسل یو منتخب شوی نمائنده ظهور خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د دوی تنخواګانې نه دي شروع شوې، او نه همیاشت 13 وروسته هم د تنخواګانو علاوه دوی ته خپل اختیارات پته شته او نه د ترقیاتی یا پرمختیایي کارون لپاره پنګي. دوی ویل چې د حکومت غیر سنجیدګي د دوی کار ډیر اغیزمن کړی دی.
پریشان دي، مخمسي شکار دي چې نه اختیارات شته او نه تلخشته نه سفن شته چې موږ په عوامو ته څوک نو مطلب دا سچویشن خو دې هم ته جوړه چې ټول کونسلران او درنه نازنین او نازنین کار وزي او مطلب احتجاج وکړي، خو هر سړی په دې ځنه کې چې هم درا مسله واره شي سبا به واره شي. هیڅ چاته تر اوسه نه سفن مې له شوې نه تلخا مې له شوې ده او خرچي او عوامو خدمت او ما غرنګ روان دي. زمونږ کار تقریبا 80% متاثر او باقي موږ خپل افورتس باندې خپل ستموکم تعلقات کې پاغي لګي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل چې حکومت په دې کې پوره سنجیدګي اخلي او بلدیاتي محکمه دوی ته او دوی بیا وزیر اعلی ته د دې تنخواګانو په اړه باندې سمري لیږلې ده او ډېر زر به دا منظور شي او د دې تنخواګانې به هم شروع شي.
ناظمینو د تحصیل ناظمینو لپاره او په دې کې لاندې نو او ویل چې کوم څه پکې وو چې څنګه ریس سره یو لږه لري معمولې چې په فینانس هغه مخکې سی ام ته لګري دا اوس دا اختیار د سی ام دی کونسلر ستا اجازه په کار د چلې دی بوته نه ما دا چې سره د سره د اختلاف سوچ نشته زموږ سره بالکل اتفاق دی چې د حکومت له خپل سورسز ته ضرور غوري او د سټیک هولډر سره شیر کړي ما سمري موف کړی دا لګري دا.
د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د صوبایي حکومت هڅه چې زر تزر اختیارات د خلکو ته منتقل کړي، د دوی تنخواګانې مراد شروع کړي، خو ولې وخت یې ځکه واغستو چې غټه شمېره کې خلک منتخب شوي دي او د صوبایي حکومت وسایل هم محدود دي.
اصل کې کدا چې د ناظمین له مطابق شو وا خو ترکه دې کې رادس کونسلر او د تحصیل کونسلر دا غي هم دا کیس جنون نه او دا غي هم دغشتا نو دا ټول هم وخت کې کارګونان دي او هم وخت خلک دې لګیا دي نو دې ځوان دي کدا ډیلې شوی خو ما زما خیال دا دی حق دا دی چې دا غي د ټول فولي د لایبلټ سره چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی ان شاء الله موږ دا غي بقای
جاتو ول ورکو
د پامول دا چولان د هم بلدیاتی محکمه د تنخګانو د سمری خزانه محکمه ته لګری و خولي خزانه محکمه د سب بدونو سره واپس دوی تر لګلی و بل خو دغه منتخب شوی نمائندگان وای کچری حکومت زر تر زر د دوی تنخګانو سره سره د اختیارات ستونزه وار نکړه نو دوی بټول په استفاګانو احتجاجونو مجبور شي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
په پېښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی زور.
پولیس چارواکي وای نن سهار بنو تھانې په حدودو زندې اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخه ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوې دي. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوې ده. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان وای چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دي. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټی کې د یوې نانوایې پر وړاندې چاودنه شوې چې پنځه کسان پکې وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په خوشا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو او د ملي اردو په ډزو کې څوارلس وسوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامی ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن انکرې ته رسېدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوتوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکرا مجبوره ده چې دغو کډوالو ته خپل سرحد پرانیزي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تښتونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړی چې په پاکستان کې تښتول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یوه کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شو. او تیره ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په دوه رنزونو میچ وګټو. دویمه لوبه کې کوټا ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په دریو وکټو میچ وګټو.
او سوریدونکو د پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعیدونکو حمله او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو 15 کالو نامنه د دغه هیواد ولستا سخت زیان اړولې دي. نو ځکه د سلوړ خیزه کمیټې په دریم غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل د پاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. ادارې مخکلي کې چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي کواله افغانستان وزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قواد روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د کوټې په بمی چودنه لیکلي. دغه لړکی مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچاري سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې نه ته نمړ او 15 جوبل شو او د حملې ذمہواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختي سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده ځکه چې د سره وسلوال خای دوی کله او کمزې او غوړي خپل اهداف پنهه کول شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سنش کېده. اداري اخره کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه بنې یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزورې کولی. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنگ ورکولو لپاره ضروری ده چې د افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانې برابروي او دوی منزل ترسوي. نو په کار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایي وشي او دې لړکې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلوال ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلوال ډلې خپل ځان ته اړولې شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالدار وسلوال ډله ده او 2015 کال کې د ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړې ده. اداري مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بانکونو نه 1 ارب ډالر وستې شوې دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکو ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورس پورس اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلوال ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم گاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورې دودي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بانکي مون خبره لپامه وستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو زده کوونکو د غو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د یورو ایشیا ریویو جرنال ویب پاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راغسل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 16 نیټې د وسلوال برید لامل د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوي سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوی ویډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمہواري یې قبول کړې، د دغه حمله د ویډیو خبرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي اداو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې 23,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسيټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 55 کلن پلار چې ډاکټر دی لخلې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپل خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر ویب پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد د روغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخته شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي د سولې لپاره له روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامی حل لار نه لري. الکساندر مانتسکی د څرګندونې د یکشنبې پر ورځ هغه هیواد ته د نظامی زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په یوه غونډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې لمخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی د یکشمې پر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه پټینګم ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامی هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. لدې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړ جاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامی زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامی برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي
چې برخه پکې اخلي. سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختار ولاړ نه کی د سلور هیوادونو چې زیدي توانایي لري چې سوله راولي. زه فکر کوم دا کافي دي فعلا، دا کې زمينه باید له منځ لاړ شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډیرو دود څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکیچ د خبرو له لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزي اسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د نیویارکر په نوم د یوې امریکایي مجلې یو لیکنوای په پاکستان کې هر کال یو شمېر ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي د هغه هیواد قانون او نه هم امنیتي ادارې کولی شي مېرمنې له دغه ډول زور زیاتیو څخه وژغوري. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
په امریکایي مجله نیویارکر کې روزینا علي وای په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سونو خزې وجل کیږي. په دغه کې یوه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي سبا کې سر هم ده. د سبا پلار او تر هغه د شپې لومړی په سر وښته او بیا په بوجۍ کې بند کړه او په یو سیند کې غزاره کړه. دوی داسې فکر کاوه چې سبا مړه شو او دوی هم خپل کار سرته ورسوه، خو هغه نه ومړه. مجله لیکي دغه ګولۍ د هغې له سره وتلې وه، که زه هم د هغې د سر نه ډېره وینه تللې وه، خو د سین غاړې ته ځان ورسوه او بیا د ګجرانوالی په یو روغتون کې داخله کړل شو. شرمین عبید چنای چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي، د سبا په حالات هم یو معلوماتي فلم گرل ان دا ریور جوړ کړی دی. دغه فلم د آسکر جایزې لپاره منتخب شوی او پر روان مارچ کې به په ایچ بی او چینل هم ښودل کیږي. نیویارکر لیکي په پاکستان کې هر کال یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نامه وژل کیږي او دغه وجنې زیاتره د کورنۍ د سړو غړو لخوا ترسره کیږي، خو زیاتوي غیر سرکاري شمیرې د دغې نه زیات دي او اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نیویارکر مجلې ته شرمین او بیت چنای وایي دی غوښتل پر دغې موضوع ته یو داسې چا سره خبرې وکړي چې خپل د دغسې یوې پیښې نه ژوندۍ راوتلې وي. او سبا هغه جنۍ ده چې خپل پلار او تره د غیرت په نامه په نښه کړه، خو دا له دغې پیښې ژوندۍ راووتله. شرمین وایي دی په دغه فلم کې کوشش کړی دی چې څنګه د پاکستان ټولنه د غیرت په نامه په وژنو چپه خوله پاتې شي، او بیا د پاکستان قانون او امنیتي ادارې هم په دې اړه هیڅ نه کوي او دا شان یوه پیښه بیا هېره شي. شرمین عبید وایي اوس په ټولنه کې پر دې اړه کار روان دی چې د غیرت په نامه خپل لور خور وجل قتل دی، دغه یو جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. هغه وایي په خپل فلم کې د دې ښودلو هم کوشش کړی دی چې څنګه ټولنه د غیرت په نامه د یوې وجل شوې ښځې یا یوې جنۍ کورنۍ د جرګې له لارې د مصلحت کار واخلي او دغه وجنه هېره کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
انت بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که لیوی خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او آخري حل خبرې اترې کول دي. د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیاب نه شي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
Many, many tactics have been documented. More than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یو کشاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بل مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکې کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خړولو هړتال بکوي، یعنی روژه بنیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډیر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګری دې ډیریږي. په 1900 کال کې د پېښور په کیسه خوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه، سره له دې چې دا ډیره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له دیرشو زرو څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدل دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کیږي او څرنګه چې راغونډیږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یو ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کیږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پوښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد داسې ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځینې وخت د دې ځواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږ مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 1300 کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
که تاله یې چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یوه ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندیږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
زموږ په ځینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک له لارې یو څه کړی وي، په نړۍ کې پښتانه د جنگیالیو په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپل ټولنیز او سیاسي مبارزې لارې د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاسو خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوېده، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جوند او جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتېدلو لازمان یو نتیجه دا راووته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبرې ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د څنګه شروع کول پکار دی، او دا د څنګه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو سه علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه
بچو مور پلارو اغم را غوخته د لکی مشران مې را غوخته.
نزدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خط
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوست کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.